غلی مشهی په پښتونخوا کې د بازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی چې پکې زه منور شاستا سو کوربه يم نیک پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ، خو په سر کې ورزو فرخنده اسد ته چې د دې ساعت تازه خبرونه ته واورو.
نن د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره شوې. د افغانستان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د کنټرول د بیرته اخیستلو لپاره د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی 7 په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د اف سی آر قانون پر ضد یو لویه مظاهره وشوه چې پکې خلکو د دې نظام د نه منلو شعارونه ورکړل. مظاهره کوونکو همدارنګه په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام په حق کې هم خپل غږ پورته کړ. په دې مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف، پیپلز ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون مشرانو ویناوې وکړې. په خیبر ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر شاه حسین شنواری وویل دوی ټول د گورنر خواد جوړ شوی کمیشن تجاویز ردوی.
کوم کمیشن چې گورنر جوړ کړی او کوم تجاویز یا د لوکل باډیز په باره کې ورکړي وو، هغه ټولو قبایلو ته نه منظور دی. هغه کې ټول اختیارات پولیټیکل انتظامیه ته ورکړي وو. هغه پولیټیکل انتظامیه ته کوم چې د سلو کلو نه په دې قوم باندې مسلط تا، نو موږ ورته دا مطالبه کړو لکه څنګه چې په سیټل کې لوکل باډیز په کومه طریقه باندې کېدای شي، په هغه طریقه باندې په قبایلو کې لوکل باډیز وکړو.
په دغه مظاهره کې د سیمې سیاسي مشرانو د بیکورکل شوو قبایلو خپلو سیمو ته د زر تر زره لیږلو غوښتنه هم وکړه. د خیبر پښتونخوا درو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف د جون په 10مه نیټه په ټوله صوبه کې د هړتال او لاریون اعلان کړی. دا اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشرانو په پیښور کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړ. د جمعیت علما اسلام فیډلي صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته وویل
پورا صوبہ چې کمنی راو په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې غسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ دان دی خلاف، هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن شو او واقعي دا کار شوی دی، نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي.
بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي کچېرې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی ثابت شي، نو یو ځل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسوال وجل شوی دی. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پیلټ الوتکو په شوال سیمه کې په یو کور په نخه کو او دوه میزایل یې داخلي دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ډرون برید تصدیق کړی. بلخوا وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نن نوي تازه هوایي ځواکونه رسیدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسوالو مخالفینو پاکه کړي. شاه ولي الله ادیب د مشال افغان څنګه ته ویلي چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسوالو مخالفینو په ولکه کې ده. په یمګان ولسوالۍ تیر ورځ سهار وسوالو طالبانو کنټرول ترلاسه کړ. بلخوا د بدخشان یو امنیتي چارواکی وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمیر خارجي جنګیالي هم لاس لري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن تاجکستان ته ځي. تمه ده د هغه په دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي تړونونه لاسلیک شي. د اجرایی ریاست ویاند مرستیال جاوید فیصل د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې په دې سفر کې به له عبدالله عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي. هغه به په دغه سفر کې د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی 7 سرمشریزې له پیل دو مخکې وویل چې په دغه غونډه کې به په یوکرین کې د روس له تیری او د اسلامي دولت لخوا په ورپېښو چیلنجونو هم خبرې وشي. ولسمشر اوباما دا خبرې په جرمني کې کړې دي. هغه په دغه سرمشریزه کې چې دوه ورځې به دوام لري د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. د د یمن حکومتي چارواکي وایي نن د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د یمن په مرکز سنا او خوشا سیمو کې د پوځ مرکزونه په نښه کړي دي چې په کې سناسته شل عسکر وژل شوي دي. دغه عسکر د تنخواګانو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. په سنا حوسي یاغیان کنټرول لري. یمنی چارواکي دا هم وایي په دغه هوایي حملو کې د دوی ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. حوسي او د دوی اتحادي عسکرو پرون په سعودي عرب یو اسکرډ میزایل هم داغلی وو چې سعودي چارواکي وایي دغه یې غورځولی دی. نن په ترکی کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. دا په دغه هیواد کې د تیرې یوه لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. دا انتخابات په د دې تعین هم کوي چې آیا د طیب اردوګان ګوند با اکثریت ترلاسه کړي او د طیب اردوګان د واک زیاتولو سره سره به په آئین کې بدلون راولي او که نه. د ریپورټونو تر مخه کېدای شي چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کول د کوردانو په پیپلز ډیموکراټیک ګوند هم تکیه وکړي. د جون په 15 نیټه په دیار بارکر کې د کوردانو په لاریون یوه چاودنه هم شوې وه چې پکې 2 تنه وژل شوي وو او شاوخوا 200 نور ژوبل شوي وو. د ایران یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ هیڅ باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د ختمېدو وروسته وکړه. هغه وویل چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د کومې معاهدې لپاره تر رسېدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده. او بل خبر دا چې عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان وژلي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال ختیځ په 70 کیلومتره د پراته ولایت دیالا په یو شیا میشت سیمه بالات روس کې د تیر ماښام چاودنې 10 کسان جوبل کړي هم دي. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده اسد د ریګړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورټونو تفصیل واورئ. نن په خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په قبایلي سیمه کې نافذ د اف سی آر قانون خلاف مظاهره وکړه. دوی څه وایي؟
مونږ مزید هغه اف سی آر قبلولو لا تیار نه یو، ځکه چې دا هغه نظام دی چې د مونږ د قبایلو د بنیادي محرومو سبب دا نظام جوړ شوی.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت مخالفه ګوندونو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو ضد احتجاج اعلان کړی. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي
سل پسل داندی شوی دا ټول صوبه کې شوی دا د جمهوریت توهین کو د الیکشن نه مخکې داندی، د الیکشن دوران کې داندی، د الیکشن نه پس داندی او سوم روانه ده جاری ده.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړي د بجټ نه مطمئن نه دي. خو د باجوړ ایم ان ای شهاب الدین خان وایي په قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره ښودل شوی د تیر کال بجټ هم لا نه دی استعمال شوی. د افغان
هغه دا ګورنر صاحب چې په روپ لاغه ټول سیمو نه فریز کړي دي، هغه باندې اربونه روپۍ لګېدلي دي او لږ کمپټیشن کې پاتې دي. را روان نیم سیمو نه رامن نه دي چې موږ تاسو یو چیرې پایپ لاین کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا په خبر کې د طالبانو د استادو د مدني ټولنې د فعالانو سره د رابطو هرکلی کړی دی. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غواګی چې په کې دا وخت تاسو ته اخیری خبری غړې وړاندې کوو. د خبرونو د سهار شپږو نه بجو شروع کیږي او تر ماخام مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د سیاسي ګوندونو لخوا د قبایلي سیمو د نظام اف سی آر خلاف او د بلدیاتي نظام په حق کې یوه احتجاجي مظاهره وشوه. دې مظاهره کې د عوامي نیشنل ګوند، تحریک انصاف، پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو خپلې ویناوي وکړې. وی ویل چې سباندې د یو اصل کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې کم رواج یا کم قانون چې رایج دی، اف سی آر هغه نور د منلو وړ نه دی او د لړکې د زر تر زره مرکزي حکومت اصلاحات وکړي. حقله د سیمینار د مشال ریډیو خبریال اهم دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلې ده. دا ریپورت یې پراله غلې ده چې د مظاهرینو په غږونو پیلېږي.
نه منو، اوریدونکو د خیبر ایجنسی په لوړګي باچا خان چاو کې د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د اف سی آر نظام پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه او دلته اوس یوه جلسه هم روانه ده. په دې هکله د سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې اترې کوو، که تاسو راسره خپل تعارف وکړئ.
ما شاه حسین شینواري نوم دی، د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر ایجنسی صدر یم.
نن څنګه راغونډ شوي یې؟ څه غوښتنې مو دي؟
اتحاد را جوړ شوی دی، د هغه کمیشن خلاف جوړ شوی دی، کوم کمیشن چې گورنر جوړ کړی او کوم تجاویز یا د لوکل باډیز په باره ورکړي وو، هغه ټولو قبایلو ته نامنظور دی. هغه کې ټول اختیارات پولیټیکل انتظامیه ته ورکړي وو، هغه پولیټیکل انتظامیه ته کوم چې د سلو کلو نه په دې قوم باندې مسلط ته. نو مونږ ورته دا مطالبه کړو لکه څنګه چې په سیټل کې لوکل باډیز په کومه طریقه باندې کېدای شي، په هغه طریقه باندې دا په قبایلو کې هم لوکل باډیز وکاو.
که تاسو راته خپل نامه واخلئ.
تم حضرت ولی افریدی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی خیبر ایجنسی او خیبر سیاسی اتحاد.
په دغه ملک کې د 1947 نردیلې او د انګریز د وخت نه چې کوم یو نظام را روان دی اف سی آر، مونږ مزید هغه اف سی آر قبلولو لا تیار نه یو، ځکه چې دا هغه نظام دی چې د مونږ د قبایلو د بنیادی محرومو سبب دا نظام جوړ شوی، او د هغې دپاره به مونږ برپور آواز اوچته وو په هر فورم باندې او هر ځای له به مونږ خپل آواز رسوو.
که تاسو راسره خپل پیژندګلو وکړئ.
مفتی اجاز د جمعیت علما اسلام د خیبر ایجنسی امیر یم.
بلدیاتی الیکشن غواړو، خو د بلدیاتی الیکشن نه مخکې مونږ دا خبره ده چې اول د قبایلو ټول آی ډی پیز چې کوم د شمالي وزیرستان دي، د جنوبي وزیرستان دي، د باډې د تیرا متاثرین دي، هغه دې اول په خپل ځای باندې شي، او د هغې نه وروسته دې مونږ دپاره د بلدیاتی الیکشن اعلان وکړه.
تاسو راسره خپله پیژندګلو وکړئ.
زر نور افریدی نوم دی، د جماعت اسلامي د قبایلي علاقو نائب امیر یم. دا خو ټولې سیاسي ډلې دي، او د دغو غوښتنه دا ده چې په قبایلي علاقو کې کم مشته نظام دی دا ختم کړی شي. دا د بنیادي انساني حقوقو خلاف دی، دا د قبایلو ازادي سلف کړې ده، دا د جمهوریت سره متصادم نظام دی، دا د اسلام سره متصادم نظام دی، دا د پاکستان د آئین سره متصادم نظام دی.
که تاسو راسره خپل پیژندګلو وکړئ.
عبدالرازق شینواری، پاکستان تحریک انصاف سره تعلق دی. اکثر خلک وایي چې قبایل آزاد دي، یقیناً قبایل غلام دي، لہذا د غلامۍ نه د آزادولو لپاره او دغه سیاسي قوتونو له صحیح حقوق ورکولو لپاره، او څنګه چې نور پاکستان کې بلدیاتي انتخابات وشي، یو عام عوام، یو عام کس روچت شي او د خپل قوم ټول اختیارات ورته حواله شي، دغه شان مونږ غواړو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورېده. د خیبر پختونخوا دریو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې مبینه توګه باندې د درغلیو خلاف د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې هړتال اعلان کړي. دا اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال کړی دی، او پکې یې ویلي دي چې صوبایي حکومت دې مستعفی شي. خو صوبایي حکومت وایي چې که په بلدیاتو کې بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي ثابته شي، نو یو وار بیا دغه انتخاباتو کولو ته تیار دی. په دې هکله تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوس را کوي.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروستو د مئی په 1 په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ، او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل:
سل پسل داندي شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د مینډیټ توهین وکو د جمهوریت توهین وکو او دا د امیر او د ډیکټیټر نم سیوا دی چې ایکټم ځان له جوړا وا د خپل مرزه بیا ورپسې چې کم دینو دلته الیکشن د خپل مرزه تنظیمي د لاندې کوه بیا نتایج د خپل مرزه راوله د الیکشن مخکې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی او سوم روانه ده جاری ده مونږ په جیل نه رامنی کیږو په والو ټکولو نه رامنی کیږو خو زمونږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاری چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه د طریقه کار اعلان وکړو مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دینو د هغې د جلسه جلو شټر ډاون ټوله صوبه کې به په ضلعو هیډ کوارټرو کې کیږي
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي
پوره صوبه چې کم نه ده او په 10 تاریخ باندې جام کیږي هغه خلک چې غسلور سلور پنځه پنځه میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ د دندې خلاف هغه په خپل اوس وایي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي او واقعي دا کار شوی دی نو چې تسلیم یې کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یوځای کړو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کم نه پاور
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیره ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده
بالکل جای دی وستا د مخې موږ روان یو نورو پاټو سره خبرې کوو د هغې سره رابطې وکړې کنه بلدیاتي انتخابات کېږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی حکومت به ولرې کېږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات کوي نه بلدیاتي انتخابات منو او نه د حکومت منو
د یادونې وړ ده چې د مئی په دیرشمه د لانجمنو بلدیاتي انتخاباتو وروستو په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولې دي او خپله پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریځ لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی بیا ټاکنې وکړي شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي ک په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا دي چې بلدیاتي انتخاباتو کې درخلي شوې ده نو صوبایي حکومت بیا انتخاباتو ته تیار دی خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د واکمن اتحاد نه د حکومت پرې خودلو غوښتنه کوي او وایي په د عبوري حکومت په نگرانۍ کې دغه انتخابات ترسره شي دا چې په صوبه کې د موجودو سیاسي کړکیچونو په اړه څېړونکو څخه نظر لري راځي چې د مجید بابر رپورت کې وارو
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د لسمې نېټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی د تېر خالي په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نه وپوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یوه سیاسي ناره ده نو نو موړی وای
د ترقیاتی فندونو د خرچ شر ډیر زیات کم ده د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د هغه مظاهره نخکاری د ترهګر په حواله اگر کی واقعات ظاهر کم کړي خو غیر د حساب باندې زیات ده ټول کارخانه د سکاری چې بند بند پرتی دي نو کړ کی چونه خو بهر حال موجود دي کدهغه انتظامی تبديله سره د دې کړ کی چونه حال روز طالبان دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې پکار دا دی چې د ډایالوګ یعنی د مکالمه د مباحثه او د سره سره د لګ د مصلحت نه کار واغست شي
خو بل خو سیاسي سیرونکو اجازه خټکوایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد تنظیمه درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي خو د په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه
سیاسي ګوندونه دي هغه پروګرام اعلان کړی
دا ما جا سالو دا پر نسم ویلے چی ایل دا آیا دا سبی حکمہ دین ہے جکے لار چی آنا ہے کی دا بدل دا خبر رہا ہے ہمارا خبر سیاسی طور باندے نو اوچا یو لوی پریشر خودے پر دی حکومت باندے استفاہ وار کول لوی خبر رہا خدا دا چی مورل بیک سٹر باندے حکومت پر دخل کی دے
کارپو خادم حسین وائی چی کہ عمران خان پر اختیا ہم دوبارہ پر بلدیاتی ٹاکنو کولو کی سنجیدہ وی نو پر صبح کی دا سیاسی کڑکیچ دا مخینی ول لپار دے دا صبحی حکومت ناہلی اومنی زیموار و چارواکو تا دی صدا ورکری الیکشن کمیشن تا دی خط ولی کی او دا دوبارہ ٹاکنو دا نیٹے اعلان دے وکری
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگ با مو پا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو
دا محال دا مشال ریڈیو خبرونی او رئی او چه پورا شپاک بجیش دا مشال خبرونی بسر تورا سیگی نو هم پده سپو تاسو بیا دا دیو ریڈیو خبرونی او رئی دلیشه چارواکی وایی چه بیگا درون برید دا شمالی وزیرستان پا شوال سیمه که دا وصلوال یو مرکز پا نخه کرده ده چه پا که لک تر لگا اتا مشکوک وصلوال وجل شویدی دا سیمه نا دا مشال ریڈیو خبریال زبیح الله شفق دا ریپورت را لگره چه تاسی اولیدو ترا بولم
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پرله پسې څلور توغندې ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي نوموړي همداراز ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو نه هم برید دی تر دې مخکې د غلطکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تېر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه د پاکستان د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي وایي وفاقي بجټ کې ورته ډیره لږه برخه ورکړل شوې ده او بله ده چې د تیرو بجټونو په څیر اهم سم ډول پیسې هم په سم ډول نه دي استعمال شوي د اسمبلی د غړو د اندېښنو په اړه د اسلام آباد زموږ خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ رالیږلی
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړو په دې بجټ خفګان ښکاره کړی او حکومت نه یې د دې د زیاتولو غوښتنه کړې ده مشال ریډیو سره خبرو کې د ډاکټر غازی ګلاب جمال وینا وا
100 ارب روپے آئی ڈی پیز د واپسی د پاره کېخلی څوره پورې به د بجټ خبره ده نو ټوټل بجټ نه بالکل مو نیو خوشحال ټوټل بجټ غو ماغه تقریبا 20 ارب پورې یخې ده او کار ده زغا ډبل نه ټریپل شي
خو بل طرف ته د باجوړ سره تعلق لرونکي د مسلم لیگ نون ایم این اے شهاب الدین خان وای قبایلی پارلیمانی غړو خو زوړ بجټ نه د استعمال کړي نو بیا به نوې سو کاروي
هغه د گورنر سي دته کوروب لا غټول کی مونږه فری سټډی دي هغه باندې ارګونه روپۍ لګې دي دي او لګ کمپټیشن کې پاتې دي را روان نه مې سټ مونږه د باندې دي دي چې مونږ تاسو یو چیرې په پایپ لاین کې تر اوسه پورې ما د خپل د دې تیرو دوه بجټونو د یو روډ ته تانه نه کړي
د قبایلی سیمو د صورتحال او د وفاقي فندونو د استعمال په حق لا مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کار او خبریال عقیل یوسف زینه تپوس کو نو دوه نه خو تیرو حکومتونو قبایلی سیمو ته توجه ورکړي او نه موجوده حکومت
د پاتا سره همیشه انجری سلوک شوی دی د پاکستان په بجټ کې چرته د پاره اضافه شوی دی یا پاتا سیکرټریټ په نوم باندې یو نامه د اداره جوړ شوی دی یا د گورنر هاوس چې کوم رامل دخل لري نو دغه ایربونو روپو هلته کې بالکل چې د صدام علي خان په نظر باندې ناراضي او هم دغه وجه ده چې نن دنیا کې کو د منګر پسمنده ترین علاقو یو ذکر کوو نو تاریخ په اټاک بد قسمتې نه لري پرېښ ته
د یادونه ده چې 2014 15 مالی کال کې هم په کمی بجټ کې د قبایلی سیمو د پاره 21 ارب روپے ایښودل شوی وي چې پکې ډېرې کمی استعمال شوی دي او پارلیماني غړي وایي د فندونو استعمال د پاره دوی گورنر هاوس او فاټا سیکرټریټ کې د اوږدو مرحلو او خندانو ناتیری کی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
یو ناسا بدر شو بستر کو بانم تو تیرا شو اس سن نری دل بس دغه مڑی مرا ده وسمال ته دومره پراتری
جی هر طرح کر بدرنگ زکدا چی دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چی پم ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم ده ختمی کی دا د سولې आवाज ده د عدم تشدد आवाज
موږ ته اند امید نور نه غوړي چې نور د بیګنا زمونو خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت ده خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي د شمالي وزیرستان د ایدک قبیله مشرانو پرون د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو سره جرګه کړې او په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده چې د ایدک قبیله کډوالو د نمونو اندراج وکوي او د دې وروسته باخ په لوسی متاستنول کیږي د یادې قبیله کډوالو اندراج لپاره د کمیټه به په قلاخیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجود وي داد امیر علی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
13 ورځ د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ بنو کیمپ افیس کې جرګه وشوه چې پکې د ایدا قبیلې واپسی طریقه کار اعلان وکړی شو شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ایدا قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټې جوړه شوه او انتظامی لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ایدا قبیلې واپسی لپاره به پکې اندراج کیږي د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د ایدک قبیلې لس رکنی کمیټې مشرانو سره ملاویږي او ایدک قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټې کوي چې دا اندراج نه پس به ایدک قبیله واپس خپله سیمه ته ستنیږي د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ایدک قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسی لپاره ورتا تیاری وکی
ایدا کو پټول واپس کړي چې وال نمبر سره ایدا غري می دا به دنیرا ته وړ ورستې په دې هغه پر نمبر ون نمبر وار په تری می او میر دا کمیټي جوړا کړا ته وی وی چې تو پرمینا بیٹا کوي دا به دا پرمینا چکلا ټاکسي چې سم را ته زی په ونه وکي دا امر وزر لوټ شي تو ته دا میر ټول ایدا کې ته ټلی په نو وکړل مطوري وټل مې وتا وښالو په باندې میر وتا نو کی مسترون دي سالور پینځه کا کونو پدې کې ما سره 50000 یا 45000 داس مشرونه راوي ته دیوته وی چې زر جوړ شي چې رېتا مخشه می لوړ شي رېتا پوتن شي آی ان شاء الله دا کی نه رودا بالکل
د ایدا قبیلې کډوالو واپسی لپاره ایدا قبیلې لس رکنی مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاه ملک نظر ملک رحمت الله ملک عبدالغروف شاه ملک بشیر احمد ملک انیر فرمان الله گل نصیب انور الله او مرتضی شامل دی او د انټری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټی کلاخیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل باندې موجود وی یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوی و چې ورسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چه واپس باستانی گی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي د انټرنیټ دلارې د مشال ریډیو او ویب پاڼې ته ورشي نو نور خپل پروګرامونه ویډیوګانې تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شي د روانې خبرونې نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زورو
نن د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د اف سی آر قانون پر ضد یو لویه مظاهره وشوه چې پکې خلکو د دې نظام د نه منلو شعارونه ورکړه مظاهره کوونکو د پښتونخوا د گورنر لخوا د جوړ کړل شوی کمیشن تجاویز رد کړ او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام غوښتنه وکړه د خیبر پښتونخوا دریو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف د جون په 10مه نیټه د کاربندیز اعلان کړی دی د شمالي وزیرستان ایده قبیلې کډوالو د بیرته لګلو په مقصد د اندراج لپاره لسکسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده دا د میرعلي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپلو سیمو ته به واپسي کوي پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي د افغانستان د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه هوایي ځواکونه رسیدلي سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو پاک کړی د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن تاجکستان ته ځي تمه ده د هغه په دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي تړونونه لاسلیک شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی 7 هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلې د یمن حکومتي چارواکي وایي نن د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د یمن په مرکز سنا او خوش سیمو کې د پوځ مرکزونه په نښه کړی دي چې په کې سنا سره شل عسكر وژل شوي دي د سنا په زیاتره برخو هوسی یاغیان کنټرول لري نن په ترکی کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رائے اچوي دا په دغه هیواد کې د تیر یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی پرون په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو وروسته وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې په لار کې لوی خنډ بې باوري ده
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د ریګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی دی راځي چې وګړي واورو
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په وفاقي بجټ لیکلي د غلړکې آج ورسپانو وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015 14 قومي بجټ رستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی د کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د شل لکه نوې نوکرو پیدا کولو ویل شوې دي اداري مخکلي کې چې د اعداد او شمار نخکاري بجټ ډیر متوازن دی د کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوې دي د غرنګ د خیبر پښتونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خو دې شوې او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پښتونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي اداري اخر کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس بدوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په مازی کې هم داسې شوې دي بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړي شوې باید چې د دې خواګه هم عامول تور سوال شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو د پاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوړ نظر ساتلوي د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداري کې وایي چې پاکستانی پوز شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو هغه په کامیابی سره خپل منزل تر روان دي او د دوران د اتیاونه تر لسټیا فیصد پورې علاقې کلیر کړي شوې دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځینو ختمولو باندې ده اداري وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د
پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی، ځکه چې دوی یو شمیر وسله والو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو دپاره کاروایانو کې بوختي. اداري آخره کې لیکي چې د وسله والو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي، او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروري دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې دپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچ او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړی شي، او د دې مقصد دپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو او سختدریزو خلاف د کاروایانو باوجود په دې هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې په افغانستان کې د محلي پولیسو په کردار مقاله خپره کړې چې پکې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې د غزولو او د نړیوالو اندېښنې شامل دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګلې هازنورو.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظف فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی، همداراز په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسي عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي داوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي، خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې د قامي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په څلور دیشتو کې په نه فشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده، او په دغه ځواک د بشري قانون د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتی کړي، چې د سره بعد د غزواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې تر لاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سر ته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچه د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبلې شاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسي وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیری او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجلې په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړی. مجلې کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوي دي. مجلې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 15,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده، او په 2 ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجلې لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اروپا کې لا نور قوي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د سرحدي سیمو د راکړې ورکړې په تړون د دې سیمې په زرګونو خلکو د خوشحالۍ سرګندونه کړې. د دې یو نیمو سلو کلو خلک د صحت او تعلیم په سیر بنیادي اسانتیاوې نه لري، خو اوس به د دې تړون په ترڅ کې کولی شي چې یا د بنگلاديش سره شامل شي یا د هندوستان سره، او د هغې نه د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه د رسنیو یو مقاله راخسته ده او مهم ټکی وړاندې کوي. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د سیمو د راکړې ورکړې تاریخي تړون شوی دی چې پکې یو نیم سل کلی شامل دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 4000 کیلومتر اوږده پوله ده او پر دې پوله له لسیزو راهیسې په زرګونو بنگلاديشیان د هندوستان په څه باندې 500 کلو کې آباد دي او دغه رنګ له دې بیا زیات شمېر کې هندوستانیان د بنگلاديش په قریبا 100 کلو کې آباد دي. خو له بده مرغه دوی د دواړو هیوادونو له اسانتیاو او خدماتو محروم دي. خو اوس له یاد تړون سره د دې شاوخوا یو نیم سل کلو اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شو چې هغوی هندوستان ته تلل غواړي او که بنگلاديش ته، او دارنګ دوی ته به په یادو دواړو هیوادونو کې د یو شهریت هم ترلاسه شي. همداراز اوس به د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د یادو سیمو تبادله کیږي. په رپورټ کې راغلي دي په حقیقي مانو کې د یادو سیمو خلک هیڅ کوم هیواد نه لري، ځکه چې دوی ته نه د بنگلاديش او نه هم د هندوستان سرکاري اسانتیاوې ترلاسه دي. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د سیمو د راکړې ورکړې دا تړون په ډاکا کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي او د هغه بنگلاديشي هم منصبې شیخ حسینا واجد په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکرترانو لاسلیک کړو. د دغه تړون پر لاسلیک کولو د یادو کلو خلکو ډېره د خوشحالۍ څرګندونه کړې. همداسې د بنگلاديش په ځمکه آباد د هندوستان د یو کلي اوسیدونکي موین الحق وایي د هغه په وهم ګمان کې هم نه وا چې ګینې هغه به د کوم هیواد وګړی جوړ شي. له ای پی خبری اجان سره په خبرو کې نوموړی له زیاتې خوشحالۍ په جړا شو او وی ویل چې اخر کار دوی 18 کاله پس د ازادۍ خوند ولیدو. همداراز بیا د هندوستان پر ځمکه د بنگلاديش د یو کلي اوسیدونکي غلام مصطفی وایي اوس هغوی ټول د بنگلاديش وګړي دي او هم له دې سره د دوی ټول تکلیفونه او مایوسۍ ختم شوې. د ده په خبره اوس دوی آزاد دي او د خپلو حقونو غوښتنه کولی شي. په رپورټ کې راغلی دي چې د یادو کلو اوسیدونکي د تعلیم او صحت په څیر نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري، ځکه چې دوی له خپلو قومي حکومتونو پرې شوي دي. بنگلاديش دغه تړون په کال 1944 کې منلی و، خو د هندوستان پارلمان وروستۍ میاشت د دې منظوري ورکړه. پر دې سربیره مودي د خالی په ورځ له حسینه واجد سره نور هم یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کړی او وایي دغه خبرې ښایي مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. د سولې د عالی شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی سره زمونږ همکار صالح محمد صالح خبرې کړې دي او د دې خبرو په اړه یې د هغه نظر پوښتلی دی. وایي
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. دې له خبرو اترو مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی، او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و، یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده، او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړې دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي، د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه کوي. خو د افغانستان شرایطو په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي، تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا هم دغه دواړه ښځې ډېرې دني ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیله او بل نورستاني صاحبه ده. دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم موږ ته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو
د دوبی په دغو مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري، آیا د سولې عالي شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی بیا هم هماغه خلک دي غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي، او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي توګه.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمیز ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وو چې زمونږ د همکار صالح محمد صالح سره یې خپل نظر شریکو. هلته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د سیمې لپاره ګټوره ده، او په کار ده چې سیمه ییز او نړیوال قوتونه د پښتنو د سیمو نه د تیرېدلو مخالفت نه کوي. د آفتاب شیرپاو په دغه خبري غونډه کې نور څه ویلي دي، زموږ خبریال غلام غوث یې د رپورټ کې تفصیل راکوي.
تیر ورځ د خبری ونډې وروستو د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمه ییز امن لپاره ډیره ضروری ده، او په کار ده سیمه ییز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطې کې امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده، او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي، د نمدا وسطي ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي، د دې لپاره دا ډېر ضروري ده د امن لپاره. په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې، مونږه هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې واضح هغوی تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو دا پاره دا مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي، نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي، کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې هغه کړو، او ویسټرن روټ چې کوم اوریجنل روټ دی هغه باندې به دا هغه ځي. په هغې کې وسایل کې خودی شو د دې ویسټرن روټ لپاره چې کوم مسنګ لینکس دي.
د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیره ورځ په پیښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځنې نیوکې وکړې، او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوي کارخانو لګولو د راروان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې نه خلک زی او نور صوبو ته زی او بار بیرون ملکم ته زی سرمایه کار دوی خوش دا ویلی چې څوک اوس کارخانه لګی نه پنځه کاله باغ ته چوټ ملاویږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګیدلې کارخانې دي او بند شوي دي د دې ملټنسی په وجه، یا د هغوی نه بتاخوري یا د هغې باندې چې هغوی بحاله دپاره دوی داسې څه هغه کړی وی نو آب چې بال شوي وی نو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راځي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده، خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د سینسوبه حکومت ویلي د هغو مدرسو خلاف به کاروایی کوي کوم چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېلې دي. د سینسوبای وزیر شرجیل میمن وایي د لړکی کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به یې سخت کاروایانې کېږي. په دې حقله تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې ورو.
د سین صبح حکومت د شاوخوا اته سلوخت مدرسو پر ضد کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سین حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړې چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سین صبح وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کاروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي، نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي، نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډې دې نه کوي، که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کاروایانې کړې وي، نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا خو نه دي چا لپاره. کومې مدرسې کې چې څه دوی شک څه دې څه دې تر اوسه نیولې وه، دې 15 کاله وشول ولې نه کوي دا کار.
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړی زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1500 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي، نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي.
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې د ورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی، په دې رینجرز کاروالی شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی، نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي. په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې، سکولونه، کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي، په کار چې د هغې خلاف کاروایي شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي.
یو ناڅاپه درز شو په سترګو باندې توره تېره شو، هېڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراغ ده اوس هم هلته دومره پراته دي.
هر ترهګر بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژونده سره نشته.
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز دی.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګنا زامنو تابوتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور اور بند کړي.
اور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې اخیری غړی اخیری ریپورت د مالی کال 2015 14 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې په ورځ قومي سملې ته وړاندې کړی شو چې پکې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی شوی دی. په دې ریپورت کې به واورئ چې آیا په پاکستان کې په روانو حالاتو کې دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت وو که څنګه. په دې اړه د کارپوهانو نظر څه دی؟ تفصیل د ملیحا امیرزاده ناورو.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 178 ارب روپۍ وټاکل شوه چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 11% زیاتوالی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګډار د جمعې په ورځ پارلمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل نزی ضرورت چلور پنجے فیصد نکل نہ سنا تو وہ فیصد پورے زمینوں کے راج چار آدمی فصل نو آرام رکھو وہ فیصد کیا تو وہ عام خبر ہے یہ کم انفلیکشن بھی جاری دے پا رہا کور فور دے پا رہا اور یہاں چاہ کے زمینوں تقریباً یہ فیصد کی بات کرے نو آگے مانن مل رہی.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شعبې پرمختیايي پروګرام لپاره 200 بلین، د صحت لپاره 40.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 ملیون روپۍ مختص شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
زیاد روان دی نو دی حالات روزی زمان ملک را پارا خود زورت شتره چیر آغازتو نا تایی تارا مضبوط شیدو نا با زمان ملک چکی ہو شی تو خو دا دغل رم چیر دی خو خکر کرده چی وی کو تکشو چی بہتری را شی گنا او چی ملک حالات تکوی نو آرس تبا تکوی بیا با ایجوکیشن هم وی او کاروبار بم وی او دغا بم وی خو چی حالات تک نوی دفاع مضبوط نوی نو بیدانو شی نو خو سیکنڈری دی.
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کیږي او زیاتوي چې مختص شوی دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی.
یو خدای چې دا دفاعي بجټ دی د جوائنټ سټاف هډ کوارټر او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم دی تقسیم کوي فوري فوج کې او کوم هوایي فوج دی او بري فوج دی. د دې نه مطلب دا دی چې پاکستان ارمی څخه نوی وسله به اخلي د دې نه دا پته نه لګي ځکه چې نوې وسلې د پر خدای د تصیف کاري ما ته خدا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم پرې وسیږي او بل انفلیشن راځي هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونې اضافه دا چې کوم دی نو دا پوسټ چې کومه عامه خرچه ده کال کې
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 3 بلین روپۍ ویلې شوي دي چې 80% به په کډوالو لګول کیږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کیږي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونې په اخر کې یو وار بیا د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډي سورو.
نن د خبري جنسي په لوړګي کې د اف سي آر قانون پر ضد یوه لویه مظاهره وشوه چې پکې خلکو د دې نظام د نه منلو شعارونه ورکړه. مظاهره کوونکو د پښتونخوا د گورنر لخوا د جوړ کړل شوي کمیشن تجاویز هم رد کړ او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا درو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف د جون په 10 نیټه د کار بندیز اعلان کړی. دا اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشرانو په پېښور کې په یوې ګډې خبرې غونډې کې وکړه. د شمالي وزیرستان ایده قبیلي کډوالو د بیرته لیږلو په مقصد د اندراج لپاره 10 کسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده. دا د میرعلي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپلو سیمو ته به واپسي کوي. پرون د شمالي وزیرستان په شمال سیمه کې په یو ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې د دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نن نوي تازه هوایي ځواکونه رسېدلي سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو پاک کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن تاجکستان ته ځي. تمه ده د هغه په دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي تړونونه لاسلیک شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی 7 هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. د یمن حکومتي چارواکي وایي نن د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د یمن په مرکز سنا او خوشا سیمو کې د پوځ مرکزونه په نښه کړي دي چې پکې سنا سره شل عسکر وژل شوي دي. د سنا په زیاتره برخو حوثي یاغیان کنټرول لري. نن په ترکی کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رایې اچوي. دا په دغه هیواد کې د تیر یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی پرون په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو وروسته وویل د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د معاهدې په لار کې لوی خنډ بې باوري ده.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاره فرخنده اسد او تکنیکي همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.